کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو ښوونځي تخریب کړي دي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس انجینر محراب الدین شفق ازادۍ رډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال، خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د مینونو په سریا ویجاړې کړې دي. په جرمنی کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کال بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتن لیک یې رد شوه. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنی ملګري چې 15 کلنه و د وژنې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبریالان د روهینګیا اقلیت پاړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړل. د محکمې دې پریکړې نړیوالې غندنې راپورته کړې او د رسنیو او بیان په ازادۍ برید کړل.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. او سم ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ لوبډله به د آسیې جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې افغانستان د سپتمبر په 12مه لومړۍ لوبه د سریلانکا او په 6مه نیټه له بنګلادیش سره لوبې ترسره کړي. د آسیې جام په دغو سیالیو کې به افغانستان په ګډون شپږ نور هیوادونه ولوبېږي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی نثار احمد عبدالرحیم زئی په ارجنټاین کې د ځوانانو اولمپیک په جوړیدونکو سیالیو کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی عبدالرحیم زئی په دغه لوبه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبه چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به پیل شي. او د جاکارتا په آسیایي اولمپیک سیالیو کې چین د 209 اتیا مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغو سیالیو کې چین د 122 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 شپږ برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 30 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا په 90 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 20 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی. د انډونیزیا په قربتو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له 30 ګډون کوونکو هیوادونو نه 30 د میډال په ګټلو بریالي شول، خو نه نور بیا بیرته له میډال پات شول. په دغو سیالیو کې 15 شپږ افغان لوبغاړو چې اته خزینه دی په 14 ورزشي رشتو کې ګډون کړی و چې د برونزو د دوو میډالونو په ګټلو بریالي شول. دغه سیالۍ د اگست په 13 نیټه پیل شوې وې چې 13 ورځې پای ته ورسېدې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو راپورونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سرکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دمګړۍ، نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سرکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. د دې دوو ولسوالیو اوسیدونکي غواړي چې د بیا رغونې کارونه په ښه کیفیت وشي او شرکتونه د قراردادونو له لاس په لاس کولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه د یو راپور د برابرولو لپاره د دې پروژو د کار د بهیر لیدو ته ورغلی.
د نادلي ولسوالۍ په لور د غزېدلي سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کرنه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګا په لویدیس کې د دریم امنیتي او زیاړوند د بولان لسمی نادلی او مرجی ولسوالیو ته د غزیدلی سړک د هغه ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو دوو کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. د دغه دوو سړکونو بیا رغونې ته چې دوی مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټولو هغه سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلي ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سوي ول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سورای سورای کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی وو او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فایدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو عام وطن په حیث ډېر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو څو کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سوي ول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنوی ته وویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتر سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نشو. دا 10 کیلومتر په اوږدو کې 4 کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچوو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کېږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایه ولویږي. د دې سړک ټول قیامت چې دی 1,09,950 افغانۍ دي.
په عین وخت کې د مارجې او نادلي ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
په دغه پخواني دغه تر چې جوړ شوی بې کیفیته و زموږ په نظر. دا چې 1.5 متر یا 1 متر ادا کال کني 1.5 متر دغه پخواني حالت څخه لوړ سي موږ وایي رطوبت به نه کوي نو دوام به پیدا کړي. دا اوس خو دغه سي دا تیر وار د خالي مځکې پر مخ باندې کیر توی سوي و هغه هم نازک و بیرته پټ.
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته یې د تګ راتګ د کور د لارې د جوړونې د ابتتاح لپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته یې دا دومره لوی ویاړ راوبخښئ چې په ټول هلمند کې یې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو تاکي اولیت ورته ورکوي. د دوی څخه یوه نړۍ مننه.
په هلمند کې په دې وروستیو دوو کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي، په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو له پیغامونو
زه یک مطلعمه د سنگند ولسوالۍ د سرنکلامه دلته وځ په کندهار کې پلان وشيږم. دا زموږ د سنگند ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگند د ایسه بیا تر سنگنه پورې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې بنده ده. زما دغه هیله ده چې دغه لارې نشي او دا مش خلک ډیر په تکلیف کې په خامه کې جو راځي. مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر دا شهر یا تر لشکرګاه تر امرجنسي پر راسي یا پر لارې مړ شي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني په لارې. نو زما دا راپرا کې دغه زموږ لارې دی راځي.
السلام علیکم زله پرا ولایت بکوا ولسوالی خبر کوم زما دولت څخه داهیره ده چې موږ بکوا ولسوالی کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل داسې اساس کار سا زما نه ازادي راډیو ته داهیره ده چې زما پیغام نشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده زموږ راګل ازادي راډیو اوري د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کموالي او نشتوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی ښځینه ناروغانې له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی کله ناکله خو خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له دې خلکو سره خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی او نشتوالی خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو دې معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي، د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشي کولی. درې شپېته کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
وروره بس مونږ د دشتیارچی د ولسوالۍ ناستو، بس د جګ هلته کلینیک څه ده او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سی دروغ ښار ته سی راوړو، بس هغه ته یو مشکل پیک سی مړ سی. بس مونږ دولت نه دا غواړو سی مونږ ته ښځینه ډاکټر هلته راوړي، تروغ اوس دی مونږ مشکل رفع سی.
دا خلک وایي که کومه میرمنه د ولادي ناروغۍ ولري نو د درملنې په خاطر د کندز مرکز او یا تخار ولایت ته انتقالوي، چې ډیری وخت ناروغان د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وایي
صحت په پښ کې باید دولت توجه نه ده کړې، باید جدي توجه وشي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نه سي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو سپینځور ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري، او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني. وایي چې دوی په دشتیارچی ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون لري، پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او برسېره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي.
شفاخانه 5 بستر داریم که در اونجا دکتر زنانه، دکتر جراحی داخله.
موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګان موجود دي، او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکونکي او قابلګان پکې موجود دي، او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي، او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوي روختون ته را انتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه خپریږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې چې د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران هم د روانې اونۍ په پای کې په تهران کې سره وګوري او د ادلب ښار پر وضعیت خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په داسې حال کې چې سوریا په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویترز خبری آژانس ویلي چې نوموړي له سوریایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه سي. تېره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ تړیدي. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسیه او ترکیې سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحاني، ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبری آژانس د قاسمی له قوله ویلي چې خوشبین دی چې دا لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټور وي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیاته کړی چې ادلب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قاسمی په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي او د دې په خبره ایران د یو ملاتړي په توګه حاضر دی چې تر هغه د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري او زیاته کړه چې د عراق او سوریه په ګډون له هر ځایه چې د ایران ګواښ ورته متوجه وي دوی به یې پناه شکړي. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریه لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې په سوریه کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه ادلب وضعیت نور ورته د زغملو نه دی. لاوروف په مسکو کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د سوریې حکومت هر ډول حق لري چې ادلب ښار له یاغیانو پاک کړي. په ټوله کې ویره دا ده چې ښایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. خود سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري.
یو کلی زر غاګونه.
کلی زرغه ګونر رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قنداغه او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیک لوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالبه ادا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغه له دوی سره په لیک لوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خون کې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
ا
خدیجی همدلته د کور سم میدانې په چمن کې بکینو او خپل خبره بدې مو کې.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزی انجونې ملاړې په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم. غم د خدای لری لری دا وایي چې کومه نوې لانجه ده که هماغه د میراث د حق خبره ده.
بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مې چې په خاوند باندې د یامه وار کړی و له هغې نه خو خبره یې.
اوهو خدای فضل کړی و بیر په ونه لګېدله و.
ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ما ته یتیمان را پاتې شول.
خدیجې زړه دې په آرام که زما ظلم نه راده په خامه بانه ژړا راځي.
ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکړم او ته یې راته ولیکې. خو
ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟
خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکوي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو.
ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟
نه پوهېږم زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکړم.
آفرین مشوره خو ښه خبره ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا وایي چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي.
هو ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي.
چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه. پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کي له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب. خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بغره باران دې په کلي راغله سهاونه موسا ګل جوړ کړ دلرګه یو غټم بارنا.
واوا واوا زه دې پوه ما شم موسا کو دې تا وګوره کله نه چې دې کوی دې حق پې څه وای او نه سخت سخت کارونه کوي.
سخت کارونه کوم خو کو اخر دې کور ورته تن کېګم. اول ایتا چه سیلاو لرگی را وڑی دی او مام که دیل لرگی ٹول کردی دی توائی که
لرگی ٹول آوا مام پوچ دیسی مائنس تا ورگاٹ نشی اسی نا چی وی دیسی او تسابت تسا آغا نور خلکو تم ورگاٹ کن. اے خلکو اے او تسی لاو لمائنس را اوز دی آغا دی او دو گرون پسرون بیاو ریزی کردی.
یارا خدا داد گلیا ملګری دې ډېر هوښیار سړی دی. چا خبر په ساتو کې تیلیدار دی ته وایې ښه.
کوم ملګری بې
کوم ملګری بې دا لرګي چې ټولوي دا په خپله موسا ګل ته وایې ښه.
ښه زه دې بدمشانو دا هوښیاري په څه کې ده پر خو مې پې خبر کا کنه.
لږ نه ډېر به دې پې خبر کړم. ستا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله
یاره بې شکه دا خو دې نو که د ځوانانو شورا خلک اشرته نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وي.
خدای دادا په عقل ښه ده. ته ګوره د سیلاو سفید څو غټ لرګی راوړ زه ورځم چې را وینیسم.
لیوانایا نه ګورې او څپې نور هم زورور شوې او را وګرځه همدا لرګي دې بس کړي.
لږ وار وکړه ته وایې ښه دا لرګی رانیسم. الا خدای دادا را منډه کړې سم دی چې سیلا وېوډ
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوې حسابي ده هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بېتا مې د خدای نه کي که ستا مرسته نه وای له ما نه خو د شرکت د سابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. رښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوګونه د کانی وی ډیر خراوان دی خو له شریکوال نه چې کوم تاوان کړی دی د چا خبره د هغه لپاره به ښه سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وایي چې وخان ساتي دروازې به لوړ ږدي، په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو له ګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالۍ، دا خبره خو دې بیخي سمه ده. تاوان خو مو ولیده، خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره دا چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالۍ، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالۍ، نامې خدای دې ښار ته چې راغلي یو دومره تکړه شوې لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې را په یاد یې کړه. زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې م راسره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړي، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته هم پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوی صاحب، څنګه تازه دې خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه، ماشا الله ډېر ښایسته ځای دی. دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن، د سړي زړه پکې خوشحالیږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکړي او خبره پیل کړي.
مولوی صاحب، اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده. فکر کوم خبره خو هماغه ستاسو د خورکۍ د حق او میراث خبره ده.
هو مولوي صاحب، هماغه خبره ده. خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونه شي.
ملنګه، مولوي صاحب له مانه پوښتنه وکړه، خو تا بېواره پکې راودانګل.
بېواره مې نه دي دانګلې، یوه خبره تا وکړه، بله خو به ما هم کوله. که یا
خیر دی ملنګه او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو، چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل، د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي.
مولوی صاحب، هوښیاران متل کوي وایي، غوټه چې په لاس لاسیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه، غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده. زه وایم چې زه به پخپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه، اوس نو څه راباندې وایي؟ چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شئ. سردار خانه، هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
او نو مونږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونه شي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب، خدیجه زما خور ده او په ما حق لري. دا ټولې پیسې مې ورته راوړي دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه، دا پیسې دې ځان سره وساته.
یاره خو ملنګه.
سردار خانه، غوسه دې وخوره. له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي، ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملک نواب، سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناستی او مولوی صاحب د خزو د میراث او نور حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دینی علماو هغه خبرې چې د خزو د میراث او نور حقونو په باره کې کوي، ستاسو د سیمې خلک یې څومره عملی کوي؟ که دا خبرې عملی شي کومې پایلې او نتیجې به ولري؟ موی وایئ چې د یو کلی زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.